السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې تاسو مشرخ له ازادي رادیو خبري له ازادي رادیو خمو د موسیقي خبرونه واوریدل او د دې بل خبرونه پایل سوچې د راپورونو خبرونه برخې تر دوه نیم بجو پرې دوام کوي د خبرونه دوه هم نیمه د روختیا پروګرام ته ځنګړې سوې ده خو تر هغه مخکې په راپورونو کې دا لرو چې له فساد سره د مبارزې عالی دروي هغه لوړپوړي چارواکي به لوی څارنوالۍ ته معرفي سي چې خپل شتمنۍ ثبت نه کړي د راپورونو تر خبرېدو مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د عراق امنیتي ځواکونه چې له جنوبي لارو د موسل پر لوري د پرمختګ په حال کې دي د یوه بل شارګوټي مرکز د داعش له جنګیالیو تصفیه کړ په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رایه کاروي روانه خبرونه زه قسیم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم تر هر څه مخکې به رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي دي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان له فساد سره د مبارزې عالي اداره د لوړپوړو دولتي چارواکو د ادارایي او پانګې د ثبتولو پر پروسې ټینګار کوي د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د میمنو ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې د مین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د لشکر اسلام دوه پاکستانی غړي نیولي دي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان له فساد سره د مبارزې عالی اداره د لوړپوړو دولتي چارواکو د درایي او پانګې د ثبتولو پر پروسې ټینګار کوي او وایي چې یاد بهیر د فساد په مخنیوي کې ډیره مرسته کولای شي د دغې ادارې مشر سید حسین فخری نن ازادي راډیو ته وویل یو شمیر چارواکي شته چې تر اوسه خپلې پانګې او درایي نه دي ثبت کړي ښاغلي فخری ګواښ وکړ چیرې دغه کسان خپلې درایي ثبت نه کړي نو نومونه به افشا کړي
ټول مسؤلینو چې په دې موضوع کې جدي جرأت ونه کړي مونږ مجبور یو چې د هغوی لیست او شهرت زموږ د ویب سایټ منتشر وکړو
دا په داسې حال کې ده چې افغان کابینې تېر ورځ د قانون یوه داسې ماده تعدیل کړه چې که کوم لوړپوړي چارواکي خپل درایي ثبت نه کړي نو تنخواګانې او نور امتیازات به یې وځنډول سي د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د میمن ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې د مین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي دي د امنیت قمانداني ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې پر موټر سایکل سپاره درې تنه پر یو مین ور برابر شول د یو بل خبر له مخې د کندهار د نیش ولسوالۍ په شهرک سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه ناوخته رامنځته شوې او پکې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د لشکر اسلام دوه پاکستانی غړي نیولي دي د ننګرهار د امنیت قمانداني د مطبوعاتو مسؤل حضرت حسین مشتقي وال ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تیر ورځ د عبدالخیلو په سیمه کې نیول شوي دي ښاغلی مشتقي وال زیاتوي نیول شوي کسان د خیبر ایجنسی اوسیدونکي او د لشکر اسلام ډلې فعال غړي دي اچین د ننګرهار هغه ولسوالۍ ده چې په دې وروستیو کې پکې د افغان ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ سخت جګړې شوې دي او د لغمان سیمه چارواکي وایي چې د کابل جلال آباد په لوی لارې د ترافیکي پیښه کې لامل څلور کسان ټپیان شوي دي د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل پیښه نن شاوخوا لس نیمې بجې د کاکت په سیمه کې د پولیسو د یو رینجر موټر او د سراچه ډوله موټر د ټکر لامل رامنځته شوې ده ښاغلي ځواک زیاتوي په ټپیانو کې یو تن پولیس او درې ملکیان شامل دي د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واورئ
د عراق امنیتي ځواکونه چې له جنوبي لارو د موسول پر لوري د پرمختګ په حال کې د یو بل شارګوټي مرکز د داعش له جنګیالیو تصفیه کړ دغه شارګوټي د شمالي شار موسول له هوایي ډګره یو څو کیلومتره فاصله لري د عراق یو پوځي چارواکي ډګر جنرال رعد شاکر جودات پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د موسول په د جنوب په 15 کیلومتري کې د حمام الاولیل شارګوټي مرکز نیولی دی شاوخوا 2000 کسان تونیدلي چې د موسول له ختیځ او نورو سیمو څخه ووزي یو هم قادر سلطان رمضان دی چې په یو کم کې ژوند کوي. د لوی مرستندوی ټولنې د ضروري موادو له ترلاسه کولو وروسته د چین مرکزی تلویزیون ته وویل موږ خوراکي مواد، توشکې، بړستنې، بالښتونه او هرې کورنۍ یوه خیمه ترلاسه کړه. که د خدای رضا وه او چانس برابر سو بیرته خپل کلي ته ځم، ځکه چې هلته خپل کور او خپله رمه لرم چې څارنه به یې کوم. موسول چې په عراق کې د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کېږي، د عراقي او د کردانو د پیشمرګه ځواکونو لخوا محاصره سوی او دوی هڅه کوي چې له داعش ډلې یې تصفیه کړي. د ترکیه په استنبول کې وروسته لدی چې یو موټر سایکل والا له هوایي ډګره د باندې ونه درید او پولیسو د خبرداري په توګه ډزې وکړې، دوه تنه ونیول سول. پولیسو نن سهار ویل چې نیول سوو کسانو وسله او چاودیدونکي مواد نه درلودل. دې پیښې د استنبول د هوایي ډګر په کار کې کومه ستونزه پیښ نه کړه. د جون میاشتې په حمله کې دریو ځانمرګو برید کوونکو د استنبول پر هوایي ډګر په حمله کې 140 کسان وژلي او 240 تنه نور ټپیان کړي وه. ګومان کېږي هغه حمله له داعش ډلې سره ارتباط درلود. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پرون د نیوادا ایالت کې د وینا پر مهال د امنیتي ساتونکو لخوا د غونډې له ځایه وایستل سو. د راپورونو پر اساس ټرمپ د دوو خفیه پولیسو لخوا له سټیجه د څو دقیقو لپاره بهر بوتلل سو. د وروسته د امنیتي ساتونکو د خدمت ستاینه وکړه او ویل خپلې انتخاباتي مبارزې به تر شا نسی.
Nobody said it was going to be easy.
It took دا نوې چې دا کار به مشته اسانه وي. موږ به خپلې مبارزې لاس و نه خلې هیڅ کله هم نه. د امریکا د خفیه پولیسو امنیتي ارګان وروسته په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ډونالډ ټرمپ د ملاتړ کوونکو په منځ کې یو چا په غونډه کې د وسلې د موجودیت خبره وکړه، خو له تیرنې ورته څرګنده سوه چې غونډې ته چا وسله نه وروړې. امریکایي رسنۍ وایي چې په دې تور یو تن ونیول سو خو بیرته خوشي کړی سو. ټاکل سوی چې د راروانې سېشمې په ورځ په امریکا کې د ولسمشري انتخابات وسی. هلته په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رایه کاروي. یویشتو کسانو د دې مقام د خپلولو لپاره ځانونه کاندیدان کړي دي. د انتخاباتو په اړه سروېګانې ښیي چې یو کاندید هم شایي ونه توانیږي 50% رایې خپلې کړي. دغه انتخابات شایي دویم پړاو ته وغځیږي او بیا ځلي انتخابات به راتلونکي یکشنبه وسی. د بلغاریا د پارلمان مشره تسیکا تساشیوا مخکښه ګڼل کېږي چې د صدراعظم بویکو بوریسوف تر مشرۍ لاندې د شي اړخي ګوند کاندیده ده. تاشیوا د اروپا پلوه بهرنی پالیسی د دوام لپاره کمپاین کړی چې اوسنۍ ولسمشر یې هم پر مخ بیایي. د میرمن تاشیوا اومده سوسیالیست رومین رادیف ګڼل کېږي چې پخوانی نظامی پیلوټ او د دغه هیواد د هوایي ځواک پخوانی مشر وو. دی له مسکو سره نږدې اړیکې غواړي او له مسکو څخه د اروپایي ټولنې د بندیزونو د لرې کېدو پلوي کوي. او د روسیې صدراعظم وایي د روسیې اقتصاد په تدریجي ډول د ودې پړاو ته داخلیږي. دیمیتری مدودیف په هغه مرکه کې چې د اسرائیل چینل دوا سره یې کړی او پرون خبره سوی ویلي، راتلونکي کال به د روسیې انفلاسیون اندازه شاوخوا 4% وي، چې دا د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته د انفلاسیون تر ټولو ټیټه اندازه ده. میدودیف ویلي روسیه باید د انرژۍ پر صادراتو د اتکا د کمولو لپاره د خپل اقتصاد جوړښت بدل کړي. د روسیې صدراعظم ویلي د روسیې لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ، د سوداګرۍ او د عالي ټکنالوژۍ په برخه کې انقلاب حیاتي ارزښت لري. په وروستیو کلونو کې د نړۍ په کچه د انرژي د بایل ټټېدو پر مسکو د بندیزونو لګیدو او د لګیدو لکبله د روسي اقتصاد زیانمن شوی دی.
د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واردل. د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کم باندې هم کتلای سي او وړاندې په خبرونه کې روانه نیم ساعت خبرونه کې تاسو له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې له تازه هڅو په یو راپور خبرو البته د فساد سره د عالی د مبارزې د عالی ادارې یو چارواکی وایي
ټول مسؤلینو چې په دې موضوع کې جدي جواب ونه کړي، موږ مجبور یو چې د هغوی لیست او شهرت منتشر کړو.
په کابل کې د جنایي جرمونو په اړه د تازه ارقامو حالاتو په اړه هم معلومات ترکو. د هموري چې په شمال زون کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي.
که چې عمر خوشنه در شمال افغانستان وجود داره، مجموعه آماری که ثبت شده فقط 377 تن بوده و 96 تن بیشتر به ولایت کندز شامل شده.
ښه وخت د افغانستان په اړه نور مسایل هم درته خبرو. په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو کې د پېښور تورخم لارې د بندېدو په اړه معلومات اوریدلی سي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا پروګرام هم له یاده مباسي. تاسو د ازادي راډیو اوري. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څه باندې لس دقیقې. تاسو د ازادي راډیو خبرونې د افغانستان په لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 او په منځنۍ 2.6 نوي څپو باندې بیا په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو خبرونې صافي وازې اوریدلی سي. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مو د خبرونې په سر کې ویل، د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي که لوړپوړي حکومتي چارواکي ژر تر ژره خپل شتمني ثبت نه کړي، دوی باید څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دغې ادارې مشر غلام حسین نن ازادي راډیو ته ویل چې د یو لسو والیانو په ګډون ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو تر اوسه خپلې دارایۍ له دوی سره نه دي ثبت کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان کابینې د قانون یوه داسې ماده تعدیل کړه چې که کوم دولتي چارواکی خپله دارایۍ ثبت نه کړي، حقوق او امتیازات به یې وځنډې شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره ټینګار کوي چې د لوړپوړو حکومتي چارواکو د شتمنیو ثبت له فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور تمامېږي او دوی په دې برخه کې جدي دي. دغه ادارې مشر غلام حسین فخری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که پاتې دولتي چارواکي له ځنډ پرته خپل شتمنۍ ثبت نه کړي، دوی به یې د نومونو د افشا تر څنګ څارنوالۍ ته هم معرفي کړي.
په دې موضوعات کې مونږ په آینده کې ډېر جدي اجراءات کوو او ټول کسانو او ټول مسئولینو چې په دې موضوع کې جدي اجراءات ونه کړي، مونږ مجبور یو چې د هغوی لیست او شهرت منتشر وکړو او خپل مسؤلیتونه رفع وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د افغانستان کابینې د فساد پر وړاندې د ستراتیژۍ د تطبیق قانون هغه ماده تعدیل کړه چې که دولتي چارواکي خپل شتمنۍ ثبت نه کړي، نو معاشونه او نور امتیازونه به یې وځنډېږي. د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې د 11 والیانو په ګډون تر اوسه ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو خپل شتمنۍ نه دي ثبت کړي. د دغې ادارې مشر غلام حسین فخری وایي هیله مند دی چې د کابینې وروستۍ پریکړه له دوی سره د شتمنیو په ثبت کې مرسته وکړي. د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې شپږ کاله وړاندې د دولت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت بهیر پیل کړ چې د همدې ادارې د مسؤلینو په خبره اکثره چارواکو خپل شتمنۍ ثبت کړي او دغه پروسه هر کال تازه کیږي. وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې ویلي چې د دوی د لیست له مخې باید 1200 لوړپوړي دولتي چارواکي خپل شتمنۍ ثبت کړي. یو شمېر افغان کارپوهان د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت دا ډول اقدامات سمبولیک بولي. اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون وایي په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزه خورا پیچلې ده او سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید د نمایشي اقداماتو پر ځای په ریښتینې ډول د فساد ریښې وچې کړي.
د افغانستان ستونزې ډېرې پیچلې او ډېر عمیق دي. د دولت هغه کلندار د فساد په هکله ظاهري او نمایشي دي. که چېرې دولت د فساد د هغه د منځولو لپاره ساختاري تغییرات را نولي، نشي کولای چې د فساد پر وړاندې یوه صحیح او هغه ساختاري او سیستماتیک مبارزه ترسره کړي.
د ښاغلي سیحون په خبره په افغانستان کې تر دې دمه د فساد پر وړاندې مبارزه یوازې په خبرو خلاصه شوې، نو ځکه افغان ولس د دولت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت په څیر بهیرونو ته د شک په سترګه ګوري او نوموړی دا د خلکو د تیر ایستلو یوه هڅه ګڼي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. لکه څنګه چې مې د خبرونه په سر کې ویل، د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د جنایي جرمونو او بیلابیل جرمونو په تړاو په کابل کې یو شمېر کسان نیولې دي. د امنیت قمندانۍ چارواکو دا څرګندونې نن په یو خبري غونډه کې وکړې. د ازادي راډیو خبریال عباد الله حنانزي دغه غونډه څارلې ده او همداسې بر سر په سټوډیو کې دی. حنانزي صاحب، په خیر راغلاست. خبرونه ته که جزئیات راکړي چې په ټولو کې په څونه موده کې او څونه کسان د کوم جرمونو په تړاو باندې نیول
سلامت سیب. ډیره زیاته مننه. نن د کابل امنیت قمندانۍ کانفرنس درلوده. په دې کانفرنس کې د کابل امنیت قمندان رحیمی صاحب ویل چې په تیرو شپاره سره ځکه یعنی د عقرب له پیله تر اوسه پورې دوی د مختلفو جرمونو په تور البته د کې جنایي جرمونو او تروریستي جرمونو هم شامل دي 200 تنه دوی نیولې دي په دې کې د اختطاف قضیه د قتل قضیه د اخلاقي جرمونو قضیه او همدارس د مخدره توکو د انتقال او غیر قانوني وسلو د ګرځولو په تور یې دغه کسان نیولې دي سربیره پر دې دوی په دغه موده کې د کابل په 19 موزه کې هم د وسلوالو یو شمیر وسلې چې نګدی شپږزر مرمۍ تر رسیدي دوی تر لاسه کړی دي چې دغه مرمۍ او دغه وسلې کې د شو چې په کابل کې د تروسی پیخو په رمسکول کې دوی غوښتل دا وکړولي او په دې تړاو باندې ځینې کسان هم نیول شوې دي د کابل امنیت قماندان یو بل موضوع ته اشاره وکړه چې کابل پولیس تل په دې حادثه کې د څو د کابل خاریانو وسنی روانو اندښنو ته د پایټکی کې دی او هغه اندښنې چې د جنایي جرمونو په تور دوی سره دي هغه په یو ډول سره دوی هڅه کوي چې د اندښنې ختم شي او د جنایي جرمونو کچه هم کلر کلر راټیټ شي.
بله هنن زې سپټر ډیر پرې داسې اندښنې او راپورونه موجود دي چې په کابل کې جنایي جرمونو ګراف ډیر زیات دی او کال په کال باندې د جرمونو زیاتېږي. دوی په خپل تازه ارقامو کې څه ویل چې آیا دا ګراف د پخوا پرتله زیات دی که کم دی؟ د دوی مشخصا د جنایي جرمونو
متاسفانه په دغه موضوع دوی کومه اشاره نه درلوده خو هغه څه چې دوی هم ومنل چې کابل پولیس څنګه چې باید کار وکړي هغه څه نه دي ځکه د هیواد وسنی وضعیت ته پکتو او د کابل ښار د نفوس ډیرواله د دې لامل شوی چې خپل د کابل پولیس او اړوند ادارې یا حوزې چې په کابل کې دوی په مختلف ساحو کې په دندو بوختي دوی په خپل کارونو کې یا په خپل چارو کې لکه کمکاري ولري هغه څه چې رحیمی صاحب هم پیټینګار دلود خو بیا یې هم داډ ورکړ چې مونږ هڅه کوو تر خپل وس او هغه امکانات چې مونږ سره دي هغه لوازم چې مونږ سره دي په اساس باندې مونږ خپل کار کوو هڅه کوو چې د کابل خاریانو د غندخنو ته د پاید کې.
بلې یو پښتانه دا چې مخکې په کورونی خبرونه کې هم دا موضوع موجود و چې 13 ورځ په کابل کې بهرنی وګړي تشتول سوي د اختطاف سوي د امنی قومندانۍ څه اقدامات یاد کړل چې دوی په دې ارتباط باندې هڅې کوي څه مسائل دي
دغه بهرنی میرمن افغانی ول اصل استرالیایی و چې کبو دوه ونې کیږي افغانستان ته راخلی و د اکبر انجو سره یې کار پیل کړی و د قلیفت الله تم سرک څخه دغه پرون شپه اختطاف شو او تر اوسه پورې هم نامعلومه ده چې دوی چیرته انتقال شوي خو د کابل امنی قومندانۍ ډاډ ورکړ سرګند کړ چې دغه کسان به ژر تر ژره نیسي او په دغه برخه کې کې اړوند امنیتي حوزو کمکاري کړي به غوی به هم د قانون پر اساس باندې دوی سره هم قانوني چلند کوي او یو نیوکه چې دوی وکړه پر بهرنیانو باندې چې کله چې دوی وسی د خپل سیمې څخه پولیس په جریان کې نه اچي هغه څه چې دی پیټینګار دلو دغه
بله کورودان عباد الله حنانسی د ازادي رادیو خبريالو چې ویلې د کابل امنیت قومندانۍ وای په تیرو څه باندې دوه نه کې په کابل کې 200 تنه د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول سوي دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
وسم ورجو خوست په خوست کې د ولسی پولیسو په نوم د شوراګانو د جوړولو پروګرام پیل شوی دی. په دې ارتباط باندې جوړ شوی کانفرنس کې د خوست ملکی او پوځي چارواکو په خپل خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د دې برنامې په پلي کېدو سره به د خلکو او پولیسو ترمنځ باور پیاوړی او اړیکې به نشتی سي. نجیب الله لوخیل په دې موضوع باندې د راپور برابر کړی.
هغه کانفرنس چې د ولسی پولیسو په نوم د شوراګانو د جوړولو په مخه د خوست د ټولو ولسوالیو د لسګونو قومي مخورو مدني فعالانو او دینی عالمانو همدارنګه د کورنیو چارو وزارت د راغلي پلاوي په ګډون جوړ شوی وو. ویناوالو د پولیسو او خلکو ترمنځ د همکارۍ د ډیرېدو په مخه د ولسی پولیسو د شوراګانو جوړول یو ګټور ګام وباله. خوست امنیت قمندان ملپاسوال فیض الله غیرت مشال وروته وویل چې د دې پروګرام په عملي کېدو سره به د پولیسو او خلکو ترمنز اړیکې ډیر شي.
دغه ولسی پولیس د خلکو او د پولیسو ترمنز نږدې روابط یعنی خلق مسئولیت چه ده او د پیس مسئولیت چه ده ټول کارونه به د خلکو په مشوره په ولسوالیګانو کې په کلو کې کیږي یعنی د جرم په راچټولو کې خلکو ته عامه پوهاوی په مکاتبو کې متعلمینو ته خپل پلاني درسونه لري چې یعنی هغه متعلمین د ځنو پیښو په وخت کې باید څه وکړي.
د کورنیو چارو وزارت د ولسي پولیسو لوی رئیس مل پاسوال محمد همایون عینی وایي چې د دې پروګرام لومړنی فکر او ویډیو په 2014 کال کې هغه مهال چې ډیری نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه ووتل د پراخ ولسي مباحثو په نتیجه کې پیدا شوه. جنرال عینی زیاتوي په بحثونو کې څرګنده شوه چې امنیت د خلکو سره په تفاهم او همغږۍ کې نیول کېدای شي.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې په اونۍ کې.
بله دوستانو وړاندې کوشش کوو چې ازادي راډیو ته ستاسو رارسېدلې لنډې سمسونه هم و خبره کړو، خو تر هغه مخکې به له اجمل تورمان څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو لیکنو مقالو کې پر کوم مسایلو باندې تمرکز کړی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د کندز ولایت د وروستۍ پیښې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي. سرخط خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په کندز کې پر عامو خلکو تر هوایي برید وروسته ډېری افغانان د دې پیښې د امیدینو مجازات خوړي. په مطلب کې راغلي اوس پخواني ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي ویلي دا پیښه باید نړیوالې جرمي محکمې وڅېړي. د سرخط په وینا مجددي په هغه خبر پاڼه کې چې پر خپل فیسبوک یې خپره کړې لیکلي دا پیښه یو ستر بشری جنایت. په مطلب کې وړاندې د یادې خبرې شوې خبر پاڼې په حواله راغلي دا برید جوتوي چې د افغان امریکایي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او خپل سري عملیات د افغان ولس په وړاندې یو بدرنګه دسیسه ده او نړۍ باید پر وړاندې چوپتیا غوره نه کړي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د پیښې په تړاو په خپله سر مقاله کې د بخښنې د نړیوال سازمان د خبر پاڼې ځینې برخې راخیستې چې پکې راغلي په کندوز کې د ناټو په بمباریو کې وژل شوي 10 قربانیان د عدالت مستحق دي. د هیواد په وینا په سر مقاله کې وړاندې راغلي کله چې د ملکیانو د وشل کېدو خبره شي نو روان کال د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی کال دی. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې په خبرپاڼه کې ویل شوي د ناټو امریکایي ځواکونو لخوا له بشري حقونو مخکینۍ سرغړونې هم تر اوسه نه دي څېړل شوي او نه یې عاملین مجازات شوي دي او دا باید د انساني ژوند پر وړاندې د بې اعتنایۍ بله بېلګه نه وي. خو افغانستان هم ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ ګڼه کې د یادې پیښې په تړاو د دفاع وزارت د بیان جنرال دولت وزیري څرګند ونې راخیستي چې ویلي دي د کندز په پیښه کې ډیری تلفات طالبانو ته اوختي. په مطلب کې وړاندې د خاغلي وزیري په حواله راغلي چې په کندز کې عملیات د دقیقو راپورونو له مخې ترسره شوي او ډیری تلفات هم د طالبانو کورنیو ته اوختي دي. په مطلب کې راغلي چې د دفاع وزارت ویان ویلي هوایي برید د طالبانو په هغې ناستې شوی چې په کندز یې د بیا حملې لپاره جوړه کړې وه.
په کورنیو ورځپاڼو کې مو په کندوز کې د وروستۍ پیښې په ارتباط باندې چې ملکیانو ته مرګ ژوبله پکې شوې وه د بېلابېلو بنسټونو او ادارو د عکس العملونو په ارتباط باندې معلومات واورېدل. په کندوز کې دغه راز د وروستۍ ارقامو له مخې په تېرو لسو میاشتو کې نږدې 100 پیښې له تاوتریخوالي له خبریالان سره د تاوتریخوالي په ارتباط باندې هم ثبت شوې دي. په شمال زون کې د نایاله آزادو رسنیو څخه د بلاتړ مؤسسې مسولین د غرض وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې په ټوله کې په شمال زون کې له خبریالانو سره 308 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي. دوی په دې ارتباط باندې اندېښنه هم څرګنده کړې ده. له بلخه د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې په دې اړه جزئیات اورو.
په شمال زون کې د نایي ادارې مسؤلان د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه ښایي او وایي چې په شمال کې وروستۍ نامنې سبب شوي چې رسنیز فعالیت په دې زون کې له ستونزو سره مخ شي. په شمال زون کې د نایي له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ موسسې مسؤله مبینه سایي وایي چې یوازې په تېرو لسو میاشتو کې په شمالي ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې څه باندې 308 مورده تشدد ترسره شوی دی. هغه سایي وایي چې عمدتاً په کندوز ولایت کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره شوی دی. مجموعی ډول شمال زون کې د خبریالانو په وړاندې 308 پیښې ثبت رسېدلي دي چې 9 پیښې یې کندوز ولایت ته اړوند دي. اخوا بیا په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې غړي وایي که دولت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې ونه څېړي او د هغوی د قتلونو قضیو ته رسیدګي ونه کړي ورځ تر بلې به تشدد د خبریالانو په وړاندې زیات شي. بشیر انصاري په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مسؤول دی. هغه وایي که حکومت امنیت تامین نه کړي او خبریالان په امنه فضا کې فعالیت ترسره نکړي، ورځ تر بلې به په هیواد کې د بیان ازادۍ د ترویج په وړاندې ننګونې او ستونزې زیاتې شي. انصاري وایي چې روان کال په ټول هیواد کې د خبریالانو په وړاندې ترسره شوی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی، او خاصتا په شمال زون کې نسبت بل هر وخته د ژورنالیستانو په وړاندې تشدد لوړ شوی دی. هغه وویل چې یوازې کندوز ولایت کې په تیرو څو میاشتو کې لسلو زیات خبریالان له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. انصاری یې په اړه زیاته کړه:
امورها در کل افغانستان خیلی تکان دهنده است.
په ټول افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، یو د مسله د اندېښنې وړ ده، خو خاصتا په شمال زون کې او په تیره بیا کندوز ولایت کې د وروستیو نامنیو له امله 113 خبریالان بې ځایه شوي دي، او یا یې هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په داسې حال کې په شمال زون کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه اندېښنې راپارېدلې دي، چې دوه ورځې د مخه د هلمند په لښکرګاه ښار کې یو افغان خبریال نعمت الله ظهیر د ماین د چاودنې په واسطه ووژل شو. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سیمایزو مسایلو کې په دې اړه راپور لرو چې په خیبر ایجنسی کې د پېښور تورخم پر لوی لاره د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د وسلوالو ترهګرو تر برید وروسته دغه لاره د موټر پر مخ تړل سوې ده. ځایي سرچینې وایي چې د وسلوالو په دغه حمله کې یو سرتېری وژل سوی دی او درې تنه ټپیان دي. له پېښوره په دې اړه زموږ همکار ذبیح‌الله شفق راپور راستولی.
افغان پولیسو سیرمه د خیبر ایجنسی د قبایلی سیمې په جمرود کې د خاصدار ځواکونو پر یوې پوستې د وسلوالو ترهګرو تر برید وروسته د تورخم پېښور لوی لار د موټر پر مخ تړل شوې ده. په خیبر ایجنسی کې ځایي سرچینې وایي چې نامعلوم وسلوالو د یکشنبې په شپه په پېښور تورخم پر لوی لار د جمرود په تخته بیک سیمه کې د خاصدار ځواکونو پر یوې پوستې راکټ برید کړی، چې په نتیجه کې د خاصدار ځواک یو سرتېری مړ او درې اف سي سرتېری پکې ټپیان شوي دي. د خیبر ایجنسی ځایي انتظامیه تر دغه برید وروسته په جمرود او شاوخوا سیمو کې ګرز بندیز لګولی، تلاشي عملیات یې پیل کړي، چې له امله یې تورخم پېښور لوی لار د موټر پر مخ تړل شوې ده. د خبر ایجنسی یو ځای خبریال امیرزاده پر تخته بیک پوستې د وسلوالو تر برید وروسته په سیمه کې د رامنځته شوي وضعیت په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا بګل ماښام د جمرود په تخته بیک چیک پوست باندې وسلوال چې کوم هغې پرې برید کړی و، او راکټو باندې ډزې پرې کړې. هغه نه پس دوه طرفه ډزې پرې روانې شوې وې، نو تقریبا نیمه ګنټه پورې ډزې شوې وې. وروسته بیا موږ معلومات وکړ په دې کې یو خسادار ځواکونه چې کوم یو کس مړ شو، او دې نه وروسته بیا سهار وختي نه د ګرز بندیز ولګېدو په دې علاقه کې کرفیو. نو د وجې نه چونکې د چیک پوسټ په پاک افغان شهره باندې دی، د کارخانو چیک پوسټ نه تورخمه پورې ټوله لار تړل شوې ده.
نوموړی همداراز وایي چې په جمرود کې د ګرز بندیز او د پېښور تورخم د لوی لارو تړکېدو له امله په لنډي کوتل او کارخانو کې ډېری موټرې ساري دي. خبر ایجنسی افغان پولیس سیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له تېرو څو کلونو راهیسې په کې د لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان او انصار الاسلام په نامه وسلوالې ډلې فعالیت کوي او په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې ککړې دي. که څه هم د پاکستان امنیتي ځواکونو څو میاشتې مخکې په دې سیمه کې د میشتو ترهګرو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو په نامه پوځي عملیات وکړل او دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړه، خو لا هم پکې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو بریدونه نه دي تم شوي. تر دې مخکې وسلوالو څو ورځې وړاندې په جمرود کې د پولیو واکسین پر ټیم هم برید کړو، چې په نتیجه کې یو کس وژل شوی و. دا یادونه وړ ده چې که څه هم تر دې مخکې د خبر ایجنسی په بېلابېلو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام وسلوالو ډله پر غاړه اخلي، خو تر دې د ملا قومي وسلوالو ډلې د پېښور تورخم پر لویه لار پر تخته بیک پوستې د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
بله، د روختیا پروګرام د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې اوریدلای سي، خو تر هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد سالم هلمندوال په خپل پیغام کې لیکلي: زما په نظر تر څو چې د افغانستان کې فساد موجود وي نو سوله به را نسی. حامد ستانکزی له لوګر لیکي: د ملي وحدت حکومت باید د کندوز د پیښې عاملین محاکمه کړي تر څو داسې جرم بیا تکرار نسی. محمد فهیم ادیب له میدان وردګه لیکي: دا چې کندوز او هلمند له تعلیم لري پاتو سل نو دولت به په لسو کلونو کې هم جوړ نسی کړی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي: له دولت او طالبانو غواړم چې د خبریالانو امنیت ونیسي.
فتنه عثماني له زابله وایي د خبریالانو ژوند ته پام نه کیږي. دا پوښتنه کوي چې یعقوب شرافت خو په امن سیمه کې و، نو ولې ووژل سو؟ حبیب الله جان قلمیار د غورک ولسوالۍ څخه لیکي، خبریالان خو د هر چا اواز تر چارواکو رسوي، نو باید عزت یې وسي. فریدون بیا له کابله لیکي، رسنۍ هم باید خپله بېطرفي وساتي. له همدې سره ورسېدلو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ساعت ټیک دوه نیمې بجې دي. یو وار بیا رحمت الله افغان ته ور ورکو چې مهم لنډ خبرونه واوروي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د میوند ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د لشکر اسلام دوه پاکستانی غړي نیولې دي. د لغمان سیمه چارواکي وایي چې د کابل جلال آباد په لویه لاره د ټرافیکي پیښې له امله څلور تنه ټپیان شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونه چې له جنوبي لارو د موسل په لوري د پرمختګ په حال کې دي، د یو بل ښارګوټي مرکز ته د داعش جنګیالیو څخه تصفیه کړ. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پرون په نیویډا ایالت کې د وینا پر مهال د امنیتي ساتونکو له لوري د غونډې له ځایه وویستل سو. او په بلغاریا کې خلک نن د ولسمشر زور ټاکنو لپاره په انتخاباتو کې خپله رایه کاروي. یوه کسان د دې مقام د خپلولو لپاره ځانونه کاندید کړي دي.
د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ انټرنیټ باندې کې لوستلی سي. اوس هم له سهرګل امیرزین د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه ورو ورپسې د روغتیا پروګرام له یاده مباسي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. په پام کې ده چې سبا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د ازبکستان له چارواکو سره په کابل کې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې یو هوکړه لیک لاسلیک کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان او ازبکستان د دغه هوکړه لیک په لاسلیک سره به دواړه هیوادونه په یو بل کې سوداګریز مرکزونه جوړ کړي. د سوداګرۍ خونه په پام کې لري چې سبا د ازبکستان له سفیر او نورو مسؤلینو سره په سوداګرۍ خونه کې دغه هوکړه لیک لاسلیک کړي، چې دغه هوکړه لیک له مخې ازبکستان کولی شي د خپلو سوداګریزو توکو سوداګري په افغانستان کې پیل کړي او د سوداګرۍ یو مرکز هم په افغانستان کې جوړ کړي. ښاغلی پسرلی زیاته کړه چې د دغو مرکزونو په جوړولو سره به د دواړو هیوادونو سوداګري زیاتې کې زیاتې شي. د افغانستان د سوداګرو خزو فدراسیون وایي چې تر اوسه افغان حکومت خزینه سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو او د مالی سرچینو په جوړولو کې هیڅ کوم ګام نه دی پورته کړی. د دغه فدراسیون رئیس ګلجان زمرینن ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې نامنی د دولت د ملاتړ او د صنعتي پارکونو نشتواله د افغان خزینه سوداګرو له نورو ستونزو څخه یاد کړل. میرمن زمری زیاته کړه چې د خزینه سوداګرو د غستونځي اړوندو مسلونو سره شریکی کړی دي، خو تر دې دمه یې په اړه هیڅ کوم اقدام نه دی شوی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو وزارت ویان مسافر قوقندین ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو وختونو کې د افغانستان د میرمنو د سوداګرۍ د خوالي لپاره کار شوی دی او دغه هڅې به دغه شان روانې وي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول وي. یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1230 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یو درنی منی بوجۍ وریجا 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ موادو بیې، یو لیټر پېټرول تیل 48 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 50 افغانۍ. او د شاهزاده سره د سرپانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ واسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ لس پولا، یو یورو 3 افغانۍ شل پولا، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ، زر ایرانی تومن 13 افغانۍ 15 پولا او زر پاکستانی کلدارې 63 افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
سا
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، با برنامه صحت با میزبانی ما فرشتنده خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی بیماری روماتیسم صحبت میکنیم و دکتر صاحب ذبیح الله حیدری متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان در این مورد آغاز نماید، گوش میدهیم به گزارشی که در همین مورد تهیه شده است. روماتیسم بیماری است که مفاصل استخوان‌ها و قلب را مصاب می‌سازد. دکتران متخصص در این بخش می‌گویند روماتیسم بیماری ویروسی است که ابتدا گلو را مصاب می‌سازد. دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی که این میکروب داخل وجود شود، از 1 الی 5 هفته اعراض و علائم خود را نمایان می‌سازد. دکتر اقبال در مورد این که افراد چگونه به این بیماری مبتلا می‌شوند چنین می‌گوید:
یک باکتری هست با نام بیتا همولایتیک استرپتوکوکس که گلون ما شما را میگیره، گلون اطفال ما اوف میسازه و میکروب بالاخره در گلون جای با جای میشه و از گلون باز از طریق خون اینمی میکروب انتشار میکند و بالاخره قلب اطفال و مفاصل آن را ما اوف میسازد و اینمی امراض روماتیسم به وجود میاد.
با گفته ای دکتر اقبال، بیماری روماتیسم بیشتر نزد کودکان بین سنین 5 الی 15 سال را که بیشتر آنها را دختران تشکیل می‌دهد دیده شده است. دکتران متخصص می‌گویند روماتیسم دو نوع است، مفصلی و قلبی. اما نوع خطرناک آن روماتیسم قلبی می‌باشد که باید بیماران روماتیسم قلبی در وقت و زمان معین آن تداوی شوند. با گفته ای دکتران متخصص، گلودردی، دردهای عضلی در پا، دست، کمر، احساس خستگی و کاهش اشتها از جمله علائم بیماری روماتیسم است. دکتر پرویز اقبال در مورد روند تداوی بیماری روماتیسم میگوید:
مریض در مرحله حاد اگر باشه، باید زیر بستر باید باشه، حرکت نکنه، دوای های ضد درد باید بگیره و همیشه یگان وقت ما از کورتیکوستروید در تداویشان چی میکنیم. ولی بدبختانه بعضی اوقات اینمی ناجوری روماتیک فیور یا خود امراض روماتیسمال که هستن دوباره عود میکنه، که از این خاطر باید مریض همیشه زیر تداوی یک دکتر سری متخصص باشه و همیشه حداقل دوای خود منظم بگیره و معاینات خود منظم انجام بده.
دکتر پرویز اقبال میگوید هر زمانی که اطفال بین سنین 5 الی 15 سال به گونه دوامدار گلو درد میشوند، باید والدین آنها حتما آنان را نزد دکتر ببرند، زیرا این گلو دردی زمینه را برای بروز بیماری روماتیسم در وجود شخص مساعد میسازد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
خب شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارد. برنامه گزارش شنیدیم. حالا شما هم اگر در مورد کدام سوال دارین، میتونین با شماره های 07822755 و 07992235 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بیماری روماتیسم که چی نوع یک بیماری است یک معلومات مختصر بدین؟ بفرمایید.
تشکر. در ابتدا سلام خدمت شما، خدمت هموطنان عزیز که ما را از طریق ای رادیو میشنوند. بسیار یک بحث مهم و یک بحث جالب که اکثرا در مریضایی که از سبب مشکل پیش ما مراجعه میکنه ناوقتر مراجعه میکنن
بله.
که به خاطر تداوی و اهتماماتی که برای مریض ضرورت است که در مرایل ابتدایی اگه تشخیص شود تداوی شود، شاید یک تعداد معیوبیت ها پیش مریض ها ایجاد نشه. که خود روماتیسم مفصلی از روماتیسم قلبی که بسیار شایع است، این دو نام در بین مردم ما بسیار متفاوت است از نگاه علتی، عوامل و میکانیزمی که چطور ایجاد میشه کاملا متفاوت است. سوالی که شما کردید در مورد روماتیسم مفصلی، میگه یک مشکل مزمن التهابی است، یعنی مفاصل به شکل دوامدار التهاب میشه. یعنی به طور عامیانه بگوییم که وقتی که یک جای یک مشکل ایجاد میشه، فکر کنین یک جرحه باز میشه در جلد ما، التهاب برش میگیم، ما التهاب ایجاد میشه و این بسیار دوامدار است. و گپی که بسیار مایوس کننده است در این مرض، ابتدای مرض که چطور شروع میشه تا امروز تحقیقات یک علت خاص را به خاطر از اینکه چطور این مرض به وجود میاد دریافت نشده، ولی که یک تعداد عوامل برای شروع ایجاد مشکل پیشنهاد میکنن که وصف از این مرض مفاصل التهاب پیدا میکنه، در مفاصل سفتی، درد و حتی در مراحل آخر و در مراحل آخر حتی دیفارمیتی یا سوی شکل پیدا میکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک شنونده همیشگی ما قاری صاحب وحدی از ولایت میدان وردک روی خط هستن. قاری صاحب سلام علیکم. بله قاری صاحب
سلام علیکم.
روزتان بخیر. تشکر. سلامت باشین. بفرمایین.
زما له دکتر صاحب څخه دغه خبره چې دغه روماتیزم چې دا د ساري ده او بل د دې مخنیوي څنګه کېدلای شي سړی باید کوم ټکي ته نظر کې ولري چې دا د پدې ناروغۍ باندې اخته نه شي او بل د دې دا ساري ده او که نه پوښتنه زما وه.
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما صحبتهایی دارن. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر قاری صاحب. سوالی که داشتن در ابتدایی که آیا این مرض ساری است یا خیر، و سوال دومشان چطور میتونیم ما جلوگیری کنیم؟
بله دو سوال داشتن.
در ابتدا باید بگویم که یک مرض ساری نیست. ما این مشکل به نام مشکلات است که به نام اوتو ایمیون یا خود وجود ما در مقابل خود یک تعداد تعاملات ایجاد میکنه. به مو خاطر هم است که علت خاص از این برزی اگر علت خاص تا حال دریافت نشده، و در مورد پریوینشن یا مو جلوگیری از این مرض یگانه چیزی که تا حال پیدا شده به خاطر از اینکه ما بتانیم این مرض جلوگیری کنیم، میگه کسایی که سیگرت میکشن نسبت به کسایی که سموکینگ یا سیگرت نمیکشن پیش از این واقعاتش تقریبا 2 تا 10 مرتبه بیشتر است.
کسایی
سیگرت میکشن البته یک خطر از برای مریضا حتمی نیست، کسایی که سیگرت میکشن دچار مشکل شون، ولی که یک خطر مواجهشون است. و غیر از او یک ویروس در یه آخر کشف شده به نام پیستین بایرو ویروس، یک ویروسی است که سبب یک تور مشکلات دیگه میشه، نمیخوایم در مورد صحبت کنیم. ای هم در یه آخر دریافت شده نزد کسایی که پیشون است، پیش از یا خطر بر روماتیزم نسبت به دیگه کسا بیشتر مواجه میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما روی خط هستن، حقمل افغان روی خط هستن، یعنی اینا هم شنونده همیشگی ما هستن. سلام علیکم افغان صاحب، خوب هستین؟
خوب هست، ستان خوب هست.
تشکر، زنده باشین افغان صاحب. بفرمایین.
سوال زما سوال داده چې زما په لسونو کې د ژمي په موسم کې زیات درد راځي. کله چې خوب وکم خوب نه بیدار شم، نو په دغه حال کې زیات درد کوي او لاس کې مې زیات وزن پیدا شي. ا د روماتیزم ده او کنه دی؟
ډاکټر صاحب کوم سوال لرئ نه شان؟
چقدر وخت شده اقمل جانی مشکل برتون ایجاد شده؟
ده و 2-3 ماه میشه که این مشکل من رو برو هستیم.
2-3 ماه تا حال زمستان هم نرسیده. شما گفتین در سردی مشکل برتون ایجاد میشه؟
سردی برای من مشکل، همین سردی شروع شده مشکل برای من اضافه شده.
کدام مفصلهایتان درد پیدا کرده؟
دستی ما.
دستایتان چه وقت درد میباشه؟
وقتی که خواب میکنیم. از خواب بیدار میشم به ای وقت برای ما بسیار تصدید میاید و در دستی ما وزن بسیار پیدا میشه.
خب باز دردتان چه رقم آرام میشه؟ چقدر وقت دوام میکنه صبح که درد شروع میشه؟
آرام وقتی که از خواب بیدار میشم در ای وقت درد بسیار میکنه.
یعنی چقدر دوام میکنه؟ 1 ساعت 2 ساعت تا شما میمانم برایتان یا پس از بین میره؟
نه در ای وقت تقریبا 15 دقیقه 20 دقیقه در پیدا میشه، باز در خلاص میشه، باز از 20 دقیقه.
درست است اخمل جان، بشنوین.
تشکر بسیار زیاد. بفرمایید دکتر صاحب.
اخمل جان یک شکایتی داشتن، گفتن که هوا رو به سرد شدن است و دستای ما درد پیدا میشه. ما جالبی که طرف صبح وقتی که بیدار میشن، وقتی که از خواب بیدار میشن در این وقت درد میباشه. در مورد اعراض علائم ازی باید بدانیم که میگه یگانه مشکلی که پیش مریضا پیدا میشه باید بفهمیم نه تنها خود دردهای مفاصل است، یک تعداد اعراض علائم دیگه هم بغیر از مفاصل پیش مریضا ایجاد میشه.
بله.
که همون پیش مریض اشتهای مریض کم میشه، پیش مریض تب بسیار خفیف موجود میباشه، پیش مریض ممکن تب شدید هم باشه و وزن میبازن مریضا اگر دوامدار پیشان ایجاد شوه. و یکی از گپایی که بسیار برای مرض مهم است موضوع یک درد است که از طرف صبح وقتی که مریضا بیدار میشه از خواب احساس میکنن که انگشتایشان که مفاصل خرد است، در اصل که بیشتر اوقات این مشکل مفاصل خرد درگیر میکنه، درد پیدا میکنه. البته برای 1 ساعت البته بر یک ساعتی دوام میکنه و بعد از یک ساعت وقتی که فعالیت فیزیکی مریض شروع میکنه دردای از آرام میشه، که البته اکمل جان هم می رقم یک شکایت داره و 15 تا 20 دقیقه میگه دیگه امراض دیگه هم از که ممکن مفاصل درگیر کنه، که ممکن موضوعش التهابات دیگه باشه غیر از روماتیسم، که میتونه اکمل جان پیش دکتر سبا مراجعه کنه یک دو تست ابتدایی است پیش از این مریض های گرفته داده میشه، از طریق لابراتوار چک میشه و دیده میشه کدام مفاصل بیشتر درگیر کرده، اگر مفاصل دست و مفاصل خرد باشه بسیار خوب تشخیص کننده است، با او دو معاینه میشه در ابتدا مراحل ابتداییش است میشه مراجعه کنه و بسیار به شکل خوبش میشه تداوی شود.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. دوست همیشگی ما آخوندزاده صاحب از ولایت بادغیس روی خط هستند. سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم. شما خدا با شما با میمان و محترم شما تقدیم میدارم دستور آخوندزاده شما از بسیاری با ما رابط تماشید.
سلام خدمت شما، هم روزتان بخیر، بفرمایید.
سوال ما دکتر صاحبی هسته که میک مریضای ریماتیزم که هسته زیادتر اینا پتر زمستان این ناخونه از اینا نیز که هسته ناخونه از اینا چرک میکنه، پایه از اینا ناخونه پایه از اینا چرک میکنه زیادتر در این فصل زمستان اینا میتون از این ناخونه و از این ناخونه تو پایه از اینا شکایت میکنه و زیادتر از استوانه و بعض وقت اینا شرم میشه. آیا امیر مریضای ریماتیزم که بلی در گفتان
داخل خانزاده صاحب گفتین برای تداوی مریضا نفهمیدم گپتان درسته؟
اصلا این بریزات به دکتر مراجعه میکنه دوانه که یک همه بی بود که همه تو دوانه مساسین ولی اینا که دوانه
میشه
صدا شده خطوه سمیشه. درست از طریق رادیو بشتن
بفرمایید شما دکتر صاحب.
آخوندزاده صاحب سوال داشتن که مریضا زیادتر است در فصل زمستان و البته او یک موضوع رو اونا یاد کردن که چرک میکنن.
بله،
چون این یک موضوعی نیست که ناخونای پا و دست ایچر کنن، ولیکن در مراحل پیشرفته این مرض مفاصل کوچک پیش مریضا ممکن سبب التهاب شه و این سو شکل پیدا کنه. چندین اشکال مختلف است که دستا شخی پیدا میکنه، ما به نام سوانک دیفارمتی یا مو به شکل نوک منقار پرنده واری میشه، این یک شکل برای خود میگیره، اشکال دیگه است که پیدا میشه. البته در زمستان یکی از عواملی که سبب تشدید حالت میشه پیش کسایی که از قبل روماتیزم داره، ولیکن حالتایی که تشدید میکنه درد مریضا را پیش مریض مشکل ایجاد میکنه، یکی از او سردیس و تماس با آب است کی پیش مریض در یک تلالا
یعنی او را بیشتر می سازه
مولت درد پیش ایجاد می کنه. و ای که گفتن مریض دارن که دوا می گیرن برای یک چند وقت پس دوباره اکثرا مریضا ناقص تداوی میشن. یکی از علتایش ایست که ناوقت تشخیص میشن، مراحل پیشرفته می باشه، تداوی دوامدار ضرورت دارن و خصوصا کسایی که سوی شکل در مفصلاش پیدا شده، دستایشان کجی پیدا کرده، پیشی مریضا بسیار تداویی که برای مریضا شروع میشه بسیار خطرناک است. دوایی که داده میشه بالای خون، بالای حجرات خون، بالای دیگه سیستم‌ها تاثیر بد داره. البته توصیه ما برای آخوندزاده صاحبی است مریضی که دارن باید به طور منظم زیر نظر هر دکتر صاحبی که است، چون تداوی از 3 تا 6 ماه تا 1 سال بعض وقتا به 2 سال تداوی ضرورت دارن، منظم به وقتش بدون از اینکه دوای از وقفه بیه باید دوای خود بگیرن. اگر مفاصلشون سوء شکل پیدا کرده باز تداوی های دیگه از بنام فیزیوتراپی که او را دوامدار پیش دکتر فیزیوتراپی مراجعه میکنه، دکتر مربوطهش برش تعیین میکنه که بین وقتا اینی حرکت ها بر از ضرورت است برش انجام شه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. یار محمد خیرخوا از ولایت پروان، سلام علیکم خیر خواست.
و علیکم سلام دکتر صاحب. نما در گفتن را زما در راسته پلو ملاکی یه وری که زاید دست درد که یا در بام روماتیزم یو کنم، یا بسنه می دادم چه در روماتیزم در سر کن که دایش یو کنم.
یار محمد جان کدام قسمت دان گفتین درد پیدا شده؟
دا راسته طرف ته ملا چې مده یو وړی کې ځای دومره وړ ځای ده یو وړوکی سر درد کوي هر وخت نه کوي خو یو نیم وخت داسې سخت درد کا.
څومره وخت سوی دی دا مشکل نه؟
یاره ډاکټر صاحب دا یو کال یو نیم کال کېږي.
ښه ښه صحیح ده صحیح ده. یارم جان سوال داشتن گفتن در قسمت کمرشان
بله قسمتش
درد پیدا شده. اول باید بگوییم که روماتیزم مفصلی که علتش هم تا حال به شکل درست فهمیده نشده و یک تعداد مکانیزم هایی که به داخل وجود از خود وجود در مقابل خود یک تعداد مواد می سوزه به نام انتیبادی ها و قسمت مفاصل را درگیر میکنه، بسیار در کم واقعات است که تنها یک مفصل از دستون فقرات که به نام اتلانتو اکسیل که یک موره دو موره از گردن است این دو دانه با هم یک جای میشه این قسمت درگیر میکنه که بسیار نادر است درگیر کردن از او هم دیگه میگه مفاصل سیستم اسپاینه یا همی سیستم نخایی در همی مفاصل هیچ وقت درگیر نمیکنه روماتیزم. اکثرا مفاصل رک درگیر میکنه، مفاصل خرد است بیشتر اوقات، مفاصل کلان هم درگیر میکنه ولی هیچ وقت نشده به جز از همی یک مفصل که برشان یادآور شدن در قسمت گردن است یک موره با دیگه موره وقتی که مفصل میشه به نام اتلانتو اکسیل جاینت میگن او قسمت درگیر میکنه. غیر از او دیگه مفاصل بسیار واقعاتش کم است ولی کن دیگه لطای زیاد است که اگر سن از اینا بالا شه میشه که امراض استخوانی است، پوکی استخوان است، یک حالتهای دیگه است، کسایی که وزنها را به جای دفتن وزن بلند میکنن پیش از یا و دیگه امراض دیگه است که در خود سیستم نخایی مفصلایی که در سیستم سپاین است در اینجا ایجاد میشه پیش دکتر صاحبای جراحی عصب اینا مراجعه کنن تا علت چون بعد از دادن معاینات رادیوگرافی سوس امارای است بر مریضا توصیه میکنن بعد از او میشه تشخیص شد تداوی شون.
سلامت باشین دکتر صاحب. قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستم. قاری صاحب سلام علیکم.
ولی خوری سلامونه تا تولنده کام و ساسو دادادی را جلتون کرکون کاریدون که تساسو درانه ملمه تا سلامونه ورنده کام دیر خوشحال است شو موضوع متکلی موضوع بی انشاءالله دوخ پاول که در پروگرام نام در روماتیزم موضوع بی
بله بله روماتیزم است.
از ما دکتر سر سر یک دری پشتینی یا اول پشتین خونی داره که در روماتیزم اصلا زور پاول که در پروگرام نون کنو که تشریح داره که در خپل روماتیزم پر سور کسمه دی که انسان تلقی کیجی او دوم پشتین می داره که در پشین پوری از داری که نداری او دریم پشتین می داره که در روماتیزم دیوه سخه بلتم خیلی نروجی بکنه در دیوه تا بلت انتقالی جی کنه انتقالی جی.
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب به شما پاسخ میدم.
سوال دومشون ما درست نه.
در کدام سن بیشتر به سن ارتباط داره یعنی؟ تشکر قاری صاحب. دکتر صاحب بفرمایید.
تشکر. قاری صاحب سوال داشتن گفتن روماتیزم چند نوع است. ما در ابتدا برشان گفتم در مورد تشریح از یک روماتیزم قلبی است که یک بحث جداست که بعد از یک درد گلوک ما به نام فرنجیت میگیم یک تعداد انتانات از داخل وجود میشه یک تعداد عملایی که خود وجود در مقابل از او فکر میکنه که وقتی که مواد که آزاد میشه از این میکروب بالای والای قلبی میره اونجا میشینه و وجود فکر میکنه که یک چیز بیگانه است در حالی که همون مواد را که انتیجن همی میکروب از خود آزاد ساخته و بالای والف قلب نشست کرده خود وجود در مقابل از دو عکس العمل نشان میده والای قلبی را درگیری میکنه. یکی روماتیزم قلبی است که یک موضوع جداست و نوع دیگیش روماتیزم مفصلی است که مفصلها را درگیر میکنه التهابی میشه به عین میکانیزم است ولی که کاملا یک مرض جداست و یک مرض جداست. البته باید بفهمیم دو نوع است روماتیزم قلبی روماتیزم مفصلی که در او شکل شما ممکن مفاصل درگیر شه ولی که در این شکل کاملا مفاصل بیشتر درگیر میشه دیگه اعضا هم درگیر میکنه که در جمله اختلالات از این میره که حتی قلب میتونه درگیر کنه ششار میتونه درگیر کنه خون میتونه درگیر کنه که حالت های دیگه است که بیشتر واقعات مفصل‌ها را درگیر می‌کنند. این که با کدام سن ارتباط داره دقیقاً در مورد سن عظیم میگه تقریبا 0.5 تا 1% تمام مردم دنیا خصوصا بزرگسالا پیش از یار روماتیزم مشکلش وجود می داشته باشه و بیشترین واقعات در بین سنین 25 تا 55 ساله دیده شده تا 75 سالگی این مشکل سیرش کمتر میشه نسبت به این سن و از 75 بالاتر بیخی واقعاتش نادر است که ایجاد شود. البته از 25 تا 55 سالگی بیشترین واقع احتیاط شدیده شده و ناگفته نباید گذاشت که پیش خانما نسبت به مردا بیشتر واقع میشه که تا دو تا ده مراتبه بیشتر از مردا واقع میشه. اکثر امراض اوتیمیون هم امراض است که یک گروه از امراض است که تا حال در مورد یک تعداد زیاد از این امراض تحقیقات صورت گرفته علت چه پیدا نکردن نزد خانما بیشتر است و ای که ساری است یا خیر نه خیر نه ساری نیست این مرض، ولیکن ای کسایی که مثلا پدر و مادرش مشکل روماتیزم داره در پیش اولادایش یعنی همو فرست ریلیتیف یا همو به درجه اول کسایی که نزدیکی داره با این فامیل پیش از وا 2-10% از نگاه جنتیک پیش از یام میشه که بیشتر باشه نسبت به مردم عام. کسایی که مثلا نداره در فامیل پدر و مادر داره و اولاداش میشه نسبت به دیگه کسا بیشتر در خطر است.
بسیار زیاد تشکر شنونده عزیز. شما همین لحظه برنامه صحت سرمایه زندگی را از طریق فیسبوک هم به شکل زنده میتونین مشاهده کنین. آدرس فیسبوک است facebook.com/azadiradio و همچنان میتونین سوالات پیشنهاداتتان هم بگذارین تا دکتر صاحب سوالات شما پاسخ بگه. دکتر ها یک شنانده دیگه ما مصدق از ولایت زابل روی خط هستن. سلام علیکم مصدق جان.
علیکم سلام مصدق. در دونه سی مثلا در زندان سرگی و در پندورانه در اسمی در آوره؟
بله مشنایم بفرمین. نظر به مشکلات تکنیکی فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب شما گفتین که مفاصل اول مبتلا میشید، بیشتر کدام بخشای بدن یا مفاصل بدن در با خطر مواجه شدن با روماتیسم روبرو است؟
بسیار سوال خوب است. باید بدانیم که بیشتر گفته روماتیسم اکثرا مفاصل کوچکه، مفاصلی که خورد است مثلا انگشتا. البته این بسیار نزاکت داره، مفاصل از طرف دست به طرف از طرف خود دست به طرف پایین در ابتدا این مفاصل بیشتر درگیر میکنه، مفاصل بزرگ هم مثل مفاصل دست، مفاصل زانو، این مفاصل درگیر میکنه، بسیار واقعاتش کم است. ولیکن وقتی که مفاصل خورده درگیر میکنه بسیار زود اعراض علائم میتن، مریض میشه زودتر مراجعه کنه. ولیکن مفاصل بزرگ هم مثل مفاصل شانه، مفاصل زانو، این مفاصل درگیر میکنه بسیار زیاد وقت مریض بدون اعراض میباشه. وقتی که مراجعه میکنه از سیر مرض بسیار یک وقت طولانی تیر شده بعد از اون مراجعه میکنه مریض پیش ما، که زیادتر باید بفهمیم که مفاصل کوچک بیشتر درگیر میکنه.
چطور یک شخص بفهمه که بر روماتیسم مبتلا است که بره به دکتر و چگونه تشخیص میشه؟
اکثرا مریضایی که به شما مراجعه میکنن نظر به سایری که مرض داره در مراحل بسیار پیشرفته مراجعه میکنن،
یعنی در ابتدا،
ولیکن در ابتدا مریضا ممکن بدون از این کلام درد مفصلی داشته باشه، مریضا ممکن خستگی پیشون ایجاد شه، ممکن مریض هیچ مشکل مفصلی پیش ایجاد نشه، مریض مراجعه کنه با یک مشکل قلبی پیش شما. این زاکته باید بگوییم که مردم عزیز ما بفهمه حتما نیست که مفاصلش درگیر کنم مراجعه کنم. بعضی وقتهایی تو میشه اصل مراجعه مریضا ممکن یک کمخونی باشه، در خون مشکلات ایجاد میکنه، خود روماتیسم میکانیزمی که داره، ولیکن بیشتر وقتی که مراجعه میکنن امو سفتی مفاصل کوچک دردشان اکثرا از طرف صبح وقتی که از خواب بیدار میشن برای یک ساعت ای بسیار مهم است دوام میکنن، بعد از یک فعالیت فیزیکی را ایجاد میکنن دردها آرام میشه کاملا، مریض هیچ عرض نمیداشته باشن. و یا ایست که گفتم با اونمو اختلاطات که مثلا مریض با یک کمخونی مراجعه میکنه، هیچ اصلا موضوع روماتیسم پیش مطرح نیست، کمخونیشه وقتی که ما تحقیق میکنیم علت چه پیدا میکنیم، مشکل همی روماتیسم است که با اونمو یک تعداد میکانیزم هست. حالا نمیشه اینجا من تشریح کنم موضوعات چون از فهم مردم و به خاطر از یک موضوع تیبیز نمیشه.
بله. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. آیا تداوی روماتیسم اگه بسیار خلاصه بگوین چون به خبرها وقت کم مانده، مدت دوامدار در بر میگیره یا به مدت کم تداوی میشه و زود بیمار صحت یاب میشه؟
تداوی مریضای روماتیسم قدمای خاص خود داره. البته تداوی از این یک تعداد دواز به نام سایتوتوکسیک دوایی است که بسیار سمیز به وجود به او خاطر میگه اکثرا ما تا وقتی که به تشخیص نهایی نرسیم ما تداوی را برای مریضا شروع نمی کنیم. دوای از این بالای دیگه سیستمای بدن خصوصا بالای سیستم خون، بالای کبد، بالای کلیه ها بسیار تاثیر بد داره. به او خاطر تداوی از این از 3-6 ماه در بعض وقت حتی تا 2 سال اگر پیشرفته شده باشه ما برای مریضا تداوی میکنیم و تشخیص از اون بعد از اون معراض علائمی که مریض مراجعه میکنه ما پیش مریضا میبینیم کدام مفاصل با کدام تعداد یک کریتریا یا مشخصهای خاص خود داره، ما اون را نمره گذاری میکنیم، میبینیم که آیا مریض دمی کاتگوری می آیا نمی آیا. بعد از او یک تعداد معاینات لابراتواری است که یک معاینه جدیدی که تا فعلا در افغانستان هم و معاینه اویلیبل یا به دسترس نیست، در معاینات قبلی است که بسیار یک معاینه خوب است و نام انتی سی سی پی میگه ما برش. او معاینه است بسیار خوب تشخیص میشه دیگه، معاینات ها است همراه ازی اعراض علائم مریض، مشکلاتی که مریض ایجاد میکنه و مشخص هایش میندازیم، بعد از این معاینات ها میکنیم امروز ازی، بعد از بر مریض تداوی شروع میکنیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب ذبیح الله حیدری متخصص داخلی عمومی با ما هستند تا در مورد بیماری روماتیسم صحبت کنه. حالا ساعت 3 به وقت افغانستان است و خبرهای افغانستان را از نظیفه محبوبی میشنوید.